سلامونه نن جمعه د 2023 کال د مارچ لومړۍ نیټه ده. د دې شپه خبرونه په خیر اغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ دوهنی مهم ریپورتونه او مرکې خبرو. زه وحید فیضی
و ما فرخنده پیمانی هستم. امیدوارم سم هفته خوب را سپری کرده باشین. اینک میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ په 13 ځباندې دوه کلون کې په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي او افغانان ته د هلي د ورکولو لپاره د نړیوال ټولنې څخه د بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده. ریچارډ بنټ د پنځمې په ورځ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 55مې غونډې ته د افغانستان د وضعیت په اړه او د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې په دغه هیواد کې د طالبان د اقداماتو له امله ښځې او نجونې له عام ژوند څخه څنډه شوې دي. هغه ویل چې دا اقدامات د اقتصادي او بشري بحران سره یوځای د اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي حقوقو څخه د انکار سبب شوی دی. ریچارډ بنټ په افغانستان کې بنسټیز شوی سیستماتیک او په پراخه بڼه د جنسیت پر بنسټ تبعیض بې مثال وګڼه او ویل چې اوس دا حالت د جنسیت ځورونې توجیه کولو کچ ته لوړ شوی چې جنسیت پر بنسټ تبعیض په توګه مشخص شوی دی.
Afghans approach to me regularly khazi awunjuni de ama jwan sakha lari shwi solis mukhalifat naz gamal kigi tawtrikhwali aw de tawtrikhwali gwah de khalko de control aw de wire de khbarawlo lopara de maafiyat de farhang sara karawl kigi halta de taliban lo khwa pam mahzar ke idamuna jismi aw fiziki sazagan tar sarakigi aw de regime de mukhalifano pa khpal sar yani qanun la daire ch khabar de wajano be daraka kido aw shakanji paada de etibar word reportuna shtadi هغوی د تبعیضي چلند او ټولنه کې لکه د هزارګانو څنډکیدو سره مخ دي.
د طالبان د حکومت وایان زبی الله مجاهد د خغلی بنټ د رپورت په خبرګون کې ویل چې دا رپورت د دوی پر وړاندې پروپاګاندا او اوس په افغانستان کې د خلکو حقونه خوندي دي.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه تهدید کرد که انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا را به دلیل اهانت به کانگرس به خاطر پنهان کردن اسناد مربوط به خروج از افغانستان پاسخگو قرار دهد. مکال گفت که این کمیته در هفتم مارچ قطنامه ای را بررسی می کند که بر اساس آن آقای بلینکن به دلیل امتناع دوامدار از احضاریه ای که این کمیته در ماه جولای برایش ارسال کرده بود پاسخگو قرار دهد. کمیته مجلس نمایندگان آمریکا ماه است که به دنبال معلومات بیشتر از وزارت امور خارجه در مورد خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان در ماه آگوست سال 2021 از افغانستان بوده است. جمهوری خواهان و برخی از اعضای دموکرات ها می گویند که هرگز گزارش کاملی از عملیات پرهرج و مرجی که در آن 13 آمریکایی کشته شدند ارائه نشده است. وزارت خارجه آمریکا تا اکنون به این درخواست کنگرس اظهار نظر نداشته است.
په غزه کې د پنځمه په ورځ پر مرستو اخیستونکو فلسطینیانو باندې د اسرائیل د سرتیرو برید غندل شوی او ملګرو ملتونو په اړه د تحقیق غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجارک وایي چې انټونی ګوتریش په غزه کې پر مرسته اخیستونکو باندې خونړی برید چې د حماس د مقامات په وینا لسګونه کسان پکې وژل شوي غندلی دی. زرګونه فلسطینیان د پنځمه په ورځ د فبروري په 9 د مرستو ترلاسه کولو لپاره په لیکو کې ولاړو یا د کتارونو کې ولاړو چې برید په شوی او اسرائیلي سرتیرو پرې ډزې کړې دي. د اسرائیلي وی سرچینې وویل چې ځواکونه یې فکر کاوه راټول شوي خلک به ګواښ پېښوي او له همدې امله یې پرې ډزې کړې دي. د بنیامین نتنیاهو دفتر یو ویان ویلي چې په ځینو خلکو باندې د مرستو لارۍ ختلي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویان دوجارک ویلي چې د دې مسالې په اړه باید پلټنه وشي. د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي چې امریکایي چارواکي د متفاوتو معلوماتو په ارزولو اخته دي چې معلومه کړي دا پېښه څنګه شوې ده.
ایران امروز جمعه شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در آن کشور بود، اما هنوز این سوال مطرح است که به چه تعداد از افراد واجد شرایط در این انتخابات شرکت خواهند کرد. انتخابات پارلمانی ایران پس از مظاهرات گسترده سال 2022 در اعتراض به حجاب اجباری برگزار می شود که پس از مرگ مهسا امینی در بند پلیس ارشاد هزاران ایرانی به جاده ها ریختند. علی خامنه ای رهبر 84 ساله ایران نخستین رای را در صندوق انداخت. پارلمان ایران شاهد انتخاب شماری از اعضای جدید نیز خواهد بود. حدود 15,000 نامزد برای تصاحب کرسی در مجلس 290 نفری که رسما با عنوان مجلس شورای اسلامی شناخته می شود رقابت می کنند.
تاسول امریکا غاکس خدا دیش تا خوخ پراونه گوری. د طالبان و امریکا ترمنز دو هیل ترون یو مهمه حوکره د لسیز جگرو د پایترسول و پموخه د بین الافغانی مذاکرات و پیلو. د مذاکرات د اگست پر 15 د کابل تر سقوط وروسته په ټپه ودرېدل. اوس چې جمهوریت نشته او طالبان امارت قائم کړی دی، د سولې مذاکرات باید د کومو لیرو سره وشي او آیا طالبان د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چمتو دي؟ په دې رپورټ کې همدغه پوښتنې ته ځواب کتلی شئ.
د مذاکراتو د نهو پړاوونو له تیرولو وروسته امریکا د 2020 کال د فبروري په 29مه په دوحه کې د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ. د نورو ژمنو ترڅنګ د دې تړون له مخې طالبانو ومنله چې د جمهوریت له مرکچانو سره بین الافغاني مذاکرات پیلوي. د افغانستان جمهوری نظام دوحې ته د مذاکراتو یو ډله واستوله، خو په دې ونتوانېدل چې د طالبانو سره رسمي او معنا لرونکي مذاکرات پیل او د افغانستان کشاله ختمه کړي. دا هڅې کابل ته د طالبانو په ننوتو او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غنی په وتلو ناکامې شوې.
د سولې خبرې اتل ته اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه دلته کوم نه جبهي جنګ شته، نه چریکي جنګ شته، نه کوم قوي مخالفین دلته شته. دلته صرف مذاکرې باید په دې وسي، د افغانانو ترمنځ جرګه باید په دې باندې وسي چې یو نظام دلته منځ راسي چې ټولو مشترکي مسلکي پوه ژمن با تجربه افغانان په دې کې ونډه ولري. اساسي قانون باید جوړ سي، معیاري سندرد حکومت باید دلته جوړ سي.
د طالبانو نه بغیر اوس د امارت په کابینه کې نور کسان نشته. د ګوندونو فعالیت درول شوی، ښځې د کار او نجونې له تعلیم نه محرومې دي او د مقاومت په نوم یو شمېر ډلو د طالبانو پر وړاندې خپلو غلچکیو بریدونو او رسنیزو فعالیتونو ته زور ورکړی ده. د وضعیت د بدلون لپاره ملګرو ملتونو د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې یوه غونډه رابللې وه څو د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی وټاکي. په غونډه کې طالبانو برخه وانه خیستله او د دوی مخالفینو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې نه وه.
لبد مرغه ملګری ملتونه له تیر سلوي کال د افغانستان د سولې په پروسه کې ناکام شوی او یا هم نیت سم نه و، خو که ملګری ملتونه صادقانه همکاري وکړي طبیعي د دوی رول او همکاري به بیا غیزې نه وي.
د ملګرو ملتونو د راتلونکي استازي او مهمه دنده به دا وي چې د ټولو افغاني لوریو ترمنځ د تفاهم زمينه برابر کړي. د دې بهیر د لا چټکتیا په موخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فبروري په 26مه نیټه یو غونډه رابللې وه.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي دا خبره کړې چې پس له سلام مشورو باندې دا استازي ټاکي، یعنې دا د پروسی پایل دی. البته دغه سلام مشورې به هغه هیوادونو سره کیږي کوم چې د افغانستان په قضایو کې شامل دي یا نږدې پاتې شوي دي.
د ملګرو ملتونو د ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینرلی اوغلو په راپور کې د کشاله مهم طرفونه د افغانستان خلک، نړیواله ټولنه او طالبان بلل شوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د رادیو سره د مرکې ترڅ کې ویلي چې په سیمه ایزو او نړیوالو غونډو کې چې هر ډول پریکړه د دوی پر خلاف وي نه عملي کیږي.
هر فیصله ای که در مورد افغانستان میشه و یا صورت میگیره اگر در خلاف منافع مردم افغانستان بود و یا امارت اسلامی افغانستان او را مخالف دانست از ارزش ها و همچنان منافع مردم ما، طبیعی است که اثر عملی نداره و عملی نخواهد شد. و اگر نشاط به خاطر حمایت افغانستان و مردم افغانستان باشه و بخصوص در راستای دیپلماتیک گام پیشرفت باشه، امارت اسلامی از او قدردانی خواهد کرد.
یو شمیر په دې باور دي چې د دایمي سولې او ټول شموله حکومت د جوړېدو لپاره د ملګرو ملتونو په رهبرۍ تازه هڅې د دې فرصت برابروي چې افغانان سره راغونډ شي او د خپل هیواد د راتلونکي لپاره د لارې نقشه جوړ کړي. د کارپوهانو په وینا د هڅې به هله یوې پایلې ته ورسیږي چې د ښځو او سیاسي ډلو په موجودیت کې اړوند طرفونه مذاکراتو ته غاړه کېږي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
با گذشت 4 سال از امضای توافقنامه دوحه میان واشنگتن و طالبان، جان بولتن مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین هر دو در امضا و تطبیق این سند مقصرند. بولتن در صحبت با همکارم سید عزیز رحمان نخست به این پرسش پاسخ داده است که در این 4 سال کدام اهداف و مقاصد این سند به دست آمده است.
خب با تاسف یگانه هدفی که واقعا به دست آمد این بود که ایالات متحده و شرکای ناتو آن از افغانستان بیرون شدند و این کار به طالبان و حامیان آن اجازه داد تا کنترل را به دست گیرند و پیشرفت هایی را که پس از سقوط طالبان در افغانستان به دست آمده بود به عقب برگشتانده شود. واضحا که برای مردم افغانستان یک وضعیت بسیار بدی بوده است. فکر می کنم چیزی که برای همسایه های افغانستان و مردم جهان تهدید کننده می باشد این است که طالبان باری دیگر به جنگجویان توریست خارجی اجازه ورود دادند و آن کشور را به یک محل امن برای آنان تبدیل کردند. این کار مردم را در سراسر جهان با خطر دوچار می کند. فکر می کنم نتیجه گیری که در سال روز این سند می توانید داشته باشید این است که یک توافق نامه بسیار بدی بود. زمانی که این توافق نامه امضا می شد درک درستی از وضعیت در افغانستان وجود نداشت و خروجی که صورت گرفت نیز به گونه بسیار بد تطبیق شد. اساسا این تصور که گویا طالبان مطابق با تعهدات خود عمل خواهند کرد و قطع حمایت جامعه جهانی که پس از سرنگون شدن طالبان و شکست القاعده با مردم افغانستان صورت گرفته بود بزرگترین اشتباه بود.
ولی در جریان مذاکرات دوحه که در نهایت با توافقنامه دوحه انجامید، شما اینجا در قصر سفید مشاور امنیت ملی ایالات متحده بودید. پس نظر یا نقش شما چی بود؟
خب پیرامون مذاکرات در کتابم اتاقی که در آنجا اتفاق افتاد به طور وسیع نوشتم و من در مورد مذاکرات پیرامون برخی از امتیازاتی که در نظر گرفته شده بود مشکل داشتم. واضحا که در مورد نتیجه آن نیز مخالفم، ولی رئیس جمهور ترامپ هدایت آن را داره بود. او میخواست تا نظامیان امریکایی را از افغانستان بیرون کند. او در مورد این که پیامدهای آن چه بوده میتواند فکر نکرد و یا اگر فکر آن را کرده بود ولی به آن توجه نکرد. واضحا که او در انتخابات 2020 شکست خورد و اگر رئیس جمهور بایدن به این باور بود که توافقنامه دوحه یک معامله بد است میتوانست ایالات متحده را از آن خارج کند، ولی او به پیش رفت و توافقنامه ترامپ را اجرا کرد. بنابراین دو رئیس جمهور است که مقصرند.
ولی قصر سفید تاکید دارد که توافقنامه دوحه برشان از حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ به ارث مانده.
به عنوان کسی که رؤسای جمهور را در بیرون شدن از بسیاری توافقنامه ها و قراردادهای بین المللی کمک کردم، همیشه اجازه دارید که از یک قرارداد بیرون شوید. این سند حتی یک قرارداد هم نبود، در حقیقت یک توافقنامه غیر امضا شده بود. بنابراین فکر می کنم کاملا امکان پذیر بود که جو بایدن یا از آن به گونه کامل بیرون می شد و یا می گفت که تطبیق روند خروج را تا زمانی آغاز نمی کنیم که از جانب طالبان شواهد بیشتری در مورد عملی کردن تعهداتشان نداشته باشیم. فکر می کنم برای مردم افغانستان این روند در کل به نهایت بد بود و یک اشتباه بد استراتژیک برای ایالات متحده بود.
شما گفتین که یگانه دستاورد توافقنامه دوحه خروج ایالات متحده از افغانستان بود و رئیس جمهور بایدن نیز تاکید داشته که نمیخواست طولانی ترین جنگ در تاریخ ایالات متحده را به پنجمین رئیس جمهور این کشور به میراث بماند. پس با باور شما چی گزینه دیگری به خاطر پایان دادن این جنگ طولانی وجود داشت؟
خب فکر می کنم که این اظهارات منعکس کننده نداشتن درک واقعی از وضعیت می باشد. نظامیان آمریکایی اکثرا در جنگ دخیل نبودند. هدف حضور ما به عنوان بخشی از ماموریت ناتو آموزش دهی نظامیان افغان بود. فکر می کنم که تا زمان خروج در سال 2021 ادامه حضور نظامیان آمریکایی و ناتو در افغانستان متفاوت تر از حضور نظامیان آمریکایی پس از جنگ جهانی دوم در آلمان و ژاپن نبود، یعنی فراهم کردن ثبات و کمک به مردم افغان بود. این آسان است که گفته شود می خواهیم جنگ های بی پایان را پایان بدهیم، ولی مشکل این است که در جنگ دو طرف یا اضافه تر از دو طرف دخیل می باشد و زمانی که یک طرف جنگ ابراز خستگی کند دشمن می گوید بسیار خوب، خوشحالیم که از جنگ های بی پایان خسته شده اید و می توانید که از میدان بیرون شوید و این کار است که ما انجام دادیم. ما زمینه را برای تسلیم دهی افغانستان به طالبان فراهم کردیم که به باور من یک اشتباه بزرگی بود. این پرسش که آیا حضور ایالات متحده ادامه می داشت باید ادامه می داشت و این باید مسئولیت سیاسیون امریکایی به ویژه رؤسای جمهور می بود تا به امریکایی ها وضاحت می دادند که تا هر آن زمانی که نظامیان امریکایی با شرکای ناتو ما در افغانستان حضور داشته باشند و با حکومت افغانستان همکار باشند، هم امریکا و هم دوستان ما در سراسر جهان از تهدید حملات تروریستی از افغانستان مسئول خواهند بود. ولی چون این چیز را دیگر گفته نمی توانیم.
پس آیا امکان تطبیق کامل توافقنامه دوحه وجود دارد یا خیر؟
با تأسف تا زمانی که طالبان در قدرتند فکر نمی کنم که آنان کاری را انجام دهند که انحصارشان بر افغانستان و مردم آن کشور را متزلزل کند. فکر می کنم آنان یعنی طالبان تعهداتی را انجام دادند که فکر می کردند برای کسب توافق ترامپ و بایدن به خاطر بیرون کردن ایالات متحده ضروری بود و شاید هیچگاه اراده عملی کردن آن تعهداتی را نداشتند که از آغاز مذاکرات متحد شده بودند.
قدرمن لیدونکو په خبرونه کې راسره د پخوانی ولسی جرګې غړی شینکې کړوخیل او د امریکا د تیرونو او څارنې د بنسټ د امریکا مسؤول صادق امینی ملمانی دي چې د دوه تړون د لاسلیک د څلور کلونو پوره کېدو په اړه به ورسره بحث وکړو.
خانم کړوخیل و آقای امینی خیلی خوش آمدید به برنامه.
سلامونه.
وعلیکم السلام. امینی صاحب، تاسو په اجازه بلار شو لمړی پښتنه به میرمن کړوخیل سره مطرح کړو چې د دوه تړون د لاسلیک څلور کاله پوره شول، ستاسو نظر به په دې اړه وورو.
خب دوه تړون څلور کاله پوره شو، دا هغه تړون اوس زما په اند باندې چې څنګه بهرني اساکر له افغانستان څخه ووځي بېغه نه چې کوم امنیتي ننګونې ورته مخ شي او همدارنګه څنګه طالبان واک ته ورسول شي چې دا دواړه کاره وشو. په دې تړون کې نه د افغان ولس هغه اساسي حقونو ساتنه کوم کزمی موجود نه، او خاصتا د ښځو بشري حقونه، همدارنګه د افغانستان پخوانی جمهوري اسلامي حکومت او همدارنګه ولس له دغه تړون څخه په څنګه د شوی وو او په کوم رول نه درلود.
مننه.
خب سوال بعدی را از آقای امینی میپرسیم. در چهار سال گذشته چی تغییرات را شما در افغانستان میبینین؟ این توافقنامه چی نقش را در تغییر وضعیت در افغانستان داشته است به نظر شما؟
سلامونه افایمان سبتاست او فایز سبتاست او قدرمن و ملما او لیدون کتا متاسفانه پیمان امنیتیه که امریکا با طالبا امضا کردن از سال 2020 به این طرف وضعیت را نه تنها در افغانستان بلکه در سطح منطقه متشنج ساخته. وضعیت افغانستان خب متاسفانه وضعیت بسیار تراجیک است امروز. از زمانی که توافقنامه امضا شد ما آغاز سقوط جمهوری اسلامی افغانستان را شاهدش بودیم. تمامی نهادهای امنیتی افغانستان که با خون دل و زحمت کشی فرزندان صدیق افغان زن و مرد شانه داده بودند، از سال 2001 به این طرف نهادهای امنیتی افغانستان را ساخته بودند، در پلویش همکارای بین المللی افغان ها، دوستای ما در امریکا، اروپا و کشورهای تمویل کننده که زحمت کشیده بودند، نساکرشان در افغانستان آمدند، دخترها و بچه‌هایشان کشته شدند، زخمی شدند، پول مصرف کردند، نهادهای امنیتی را ساختند. متاسفانه او قوا را ما و شما از دست دادیم، در پلوی از او ما و شما دموکراسی خود را دست دادیم، یک ساختار و یک نظامی که حق تعیین زعیم را در کشور داشتیم، حق تعیین نماینده در پارلمان داشتیم، در شورای ولایتی داشتیم، او را از دست دادیم و به صورت عموم امروز ما و شما یک کشوری داریم که یک کشور بی بیرق. ما و شما بیرق خود را دست دادیم، ما و شما سرود ملی خود را دست دادیم، ما و شما هویت ملی خود امروز از دست دادیم. جغرافیای افغانستان امروز یک نمایندگی در سطح دنیا نداره، در سطح منطقه نداره. افغانا در هر گوشه‌ای که هستند پاسپورتایشان یک پاسپورت بی کشور است و خودشان یک شهروندای بی هویت هستند، در حقیقت چون کشورشان، نظامشان یک هویت سیاسی و قبول شده در سطح منطقه و در سطح دنیا نداره. و تمامی از اینا متاسفانه مسئولیتش برمیگرده به حاکمان فعلی که امروز قدرت در کابل و در قندهار به دست گرفتن، چی و کسایی که چهرهایشان ما شما میبینیم ما میشناسیم، چی کسایی که چهرهایشان دیده نمیشه یا صدایشان شنیده نمیشه. مسئولیت مستقیم به دوش از اینا است که تحت نام از اینکه اینا افغان هستند و تحت نام از اینکه اینا مسلمان هستند، سرنوشت 40 میلیون مسلمان و افغان را در جغرافیا به گروگان گرفتن و به خصوص و به خصوص از همه مهمتر بیشتر از 20 میلیون نفوس افغانستان که خانم ها و دخترها باشند اینا به گروگان گرفتن، در حقیقت یک زندان را به زندان جغرافیایی تبدیل کردن. بیشتر از 20 میلیون زن و دختر افغانستان هیچ نواینده ندارن، هیچ امید ندارن و هیچ زندگی و حق آزادی و حق تعیین لباس و حق کار و حق درس و تحصیل ندارن، که بسیار وضعیت تراژیک است متاسفانه.
با تازه برگون که طالبان وای چه تیر پرتله یا تیر وقت پرتله وست په افغانستان کې د خلکو حق ډیر خوندي دي، را به شو بل پښتنه مېرمن کړو خیر سلال دی چې طالبان ژمنه کړې و چې بین الافغاني مذاکرات به پیلوي خدا کار ونه شو، دلیل څه ګڼئ تاسو؟
خب از ما پاند باید خود امریکا یا ستر تیر وطن و چې خپل وطن افغانستان څخه مشروط نکرله، دوی باید د بین الافغاني مذاکرات پیل او یوې نتیجې ته رسیدل باید شرط ایخه وای د خپل د وطن له افغانستان څخه، دوی چې بدون د قید و شرط له افغانستان څخه و وطن یا هو کړی وطن دی، خاطر باندې زه فکر کوم چې هغه ژمنې چې د طالبانو مذاکراتي پلاوی کړی وې هغه په اصطلاح په هغې باندې عمل ونه کړو. مطمئن شو چې کله چې امریکا اساکر اوزی او هغه ټول قراردادیان چې د موږ امنیتي سکتور ته همکاریانې کولې او په اصطلاح تمویلوي او ټول هغه مواد چې ورته ضرورت ورته راوړلې هغه ټول باندې دفتن قطع کېږي، مورال هم خرابېږي، نور نو انګیزه ورته د تداوم د جنګ هم نه و پاتې. د خپل یو ښه فرصت چې څنګه تاوتریخوالی اوج ته ورسوي، نور وحشت په مملکت کې خپور کړي او قدرت ته ورسیږي. نو زه فکر کوم چې ستره تیر وطنه ده، یو دا چې ورته واقعا مهمه نه وه، دا موارد صرف د دې په خاطر باندې راوړي وو چې د افغانستان جمهوریت ته و همدارنګه ولس ته یو شانته اطمینان ورکوي چې بعد از افغانی مذاکرات من گراوستید یا پدی که با تاسی و سیاسی جوجری تر رسیگی.
بله خواهم کرو خیلی با توجه به صحبت های کمی لحظه داشتین شما و تاکید جامعه بین المللی برای تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان، چگونه میتوان طالبان را برای یک گفتگوی بین الافغانی تشویق کرد و روی یک میز مذاکره فراخواند؟
خب ما فکر میکنم یه فرصتی است که با طالبان به شکل فرشا و برزی که ببینن طالبان نمیال زیادترین کمک را که میگیره از امریکا میگیره، یعنی ممالک غربی ممالک تمویل کننده تمام پروژه ها و کمک های بشری در افغانستان است. دوم که قطر خودش بسیاری بسیار یک مستقیم نماینده امریکا در منطقه است و طالبان اونجا بیشتر سرمایه گذاری کرده است، بسیار دفاترشان است، دفتر سیاسیشان با شمول سفارت اونجا به اختیارشان است و همیشه کل پاکستان که همیشه رابطه خیلی نزدیکی با امریکا داره و یک پارتنر استراتژیک بوده بر تمام اهدافی که امریکا در منطقه داشت همکاری کردن، اونا هم نیاز به کمک داره و همیشه من فکر میکنم که میتونه که امریکا از او باعث یک ابزار خوب استفاده بکنه. و در ضمن تعهدی که خود طالبان هیئت مذاکراتیشان با امریکا کرده در توافقنامه یک بیس حقوقی داره یا قانونی که میتونه امریکا از او استفاده بکنه و اونا را جوابگوی با آن چیزی که وعده کرده بود، برای اینکه هنوز هم اما بسلام تحریم هایی وجود داره که رفع نشده، هنوز هم حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشده، هنوز هم تهدیداتی که در داخل افغانستان وجود داره و گزارش ها و راپور مختلفی که وجود داره، این مسائل است که میتونه که طالبان را جوابگوی بسازه و بالا از فشارهای بیاورن و همچنان از طریق کسانی ممالک که رابط نزدیک با طالبان دارن از این فرصت ها استفاده بکنه و طالبان رو وادار بسازن که باید که در میز مذاکره با افغان ها بشینن و در حل مسئله تلاش بکنن.
مننم میمن کرا خیلی امینی صاحب، در متحد ایالات و طالبان و لوری د دې تړون د ځینو مواردو د نه عملی کېدو په دواړه لوري په اصطلاح یو بل پر ګڼي، د تړون کوم موارد نه دي عملی شوي او چا نه دي عملی کړي؟
او د مهمه برخه چې وکیل سره مرتبه شروع کړه د بین الافغانی د مذاکراتو د پیلیدل د خو پیل وشو، یو سو جلسی وشو خو په نتیجه کې نه رسیدل. دا مهمه موضوع و چې بین الافغانی مذاکرات باید ترسره شول، دا باید نتیجه ته ورسیدل او یو اما شموله تولګدون حکومت چې د په موافقه کې ذکر شوی دی چې د اسلامي دولت پس مذاکره اسلامي دولت باید جوړیدل په افغانستان کې چې زکه چې د ټول بنسټونه نهاد جمهوریت د بیرغ سرود او ټول د سیاسي هویت افغانستان باید حفظ وشول. متاسفانه دا ونه شو او دا مسولیت راجکیږي د افغانانو د لمړی د طالبانو مسولین او دوهم د پخوانی چارواکو مسولین او سیاسيون چې نسو کولای چې هغه وخت چې د وخت درلودل او فرصت درلودل چې دوه کال او باید یو متحدانه موقف باید جوړ کړی وي او بیا یو پلان جوړ کړی وي چې څنګه به مذاکرې ته لاړ شي. تر آخرین ورځې دی په دې موافقه کې نه و کې څوک مذاکرې ته وشي څوک د تیم رهبری وکړي. په دې باندې جګړه وو د دواړو تیمو جګړه وو انتخابات په مشکلات مونږ درلودل. متاسفانه دا مسولیت هم په افغانانو کې راج کیږي. دوهم موضوع چې عملي نه شوي کوم ځینې بنسټونه او نادونه چې په امریکا کې دي یو یا دوه شاید داسې فکر کوي چې د طالبانو د تروریزم په مقابله کې دی خپل تعهدات عملي کړي دي. مونږ ځینې نهادونه او بنسټونه په امریکا کې دي چې دی فکر کوي چې هیڅ یو اقدام چې طالبانو د تروریزم په خلاف باندې کړی نه دی کړی دي او ټول دغه تروریستي ډلې اوس په افغانستان کې فعال دي او دې اندېښمن دي او خپل برنامه‌ریزی لري آمادګی لري او کله ناکله دې غي درون په افغانستان کې دي بمباری کوي. دغه عملیات دغه الزوایری چې په کابل کې دا وجل شو یو مثال په توګه وایم دا عملی نشو. خو داسې معلومه کیږي چې د طالبان چې قدرت لاس نه واخستل دی داسې فکر وکړي چې دغه کار ختم شو او د موافقه دغه اهداف همدغه و چې قدرت لاس ته ونیسي او لاس ته ونیسل او دغه ټول تعهدات چې دی کړی وو د منطقه نړۍ او افغانانو لپاره دی عملی نه دی کړی دی. دغه مسول لمرنۍ طالبانو دی.
بله. خب آقای امینی به نظر شما امضای توافقنامه دوحه چی تاثیرات را در سطح منطقه‌ای و جهانی داشته؟ با توجه به این که اکثر تحلیلگران در حقیقت امضای توافقنامه دوحه را دلیل سقوط جمهوریت و سرگردانی مردم افغانستان میدانند.
متاسفانه افغانستان با موقعیت جغرافیایی اساسی که در منطقه داره یک نقش بسیار تاثیرگذار بالای وضعیت منطقه و به صورت عموم گفته میتونه در سطح دنیا داره. بعضی‌ها تصور میکنن که حوادث بین المللی تاثیرگذار است بالای وضعیت افغانستان، ولی تو تصور کرده میتونیم که قضایای داخل افغانستان یا وضعیتی که در داخل افغانستان به پیش میشه باعث میشه که بعضی کشورها در سطح منطقه و در سطح دنیا موقف گیری‌های داشته باشن که بعضی وقتا بالای در مقابل یکی دیگه قرار میگیرن. پس از روزی که افغانستان سقوط کرده تقابل در سطح منطقه بیشتر شده، تقابل در سطح دنیا زیادتر شده و چون افغان ها ندارن نمایندگی دیپلماتیک که بتوانن منافع دنیا و منطقه را با هم دیگر منسجم بسازن، طالبان بیشتر گفتگوهای تکتیکی با منطقه و دنیا دارن که باعث سوء تفاهم میشه، مشکلات زیاد.
امیر صاحب کم وقت لرو اجازه را که در پختن در مرمن کارخیل نو کم چه در افغانستان پورندی در نړیوال مسئولیت سده مرمن کارخیل که اولین جواب را کهی.
خب نړیوال معلومات د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره باید چې کار وکړي، ځکه چې کوم وضعیت په افغانستان کې فعلا حاکم ده، که هغه ویره د تروریزم ده، که هغه بشري بحران ده، که هغه غیر قانوني مهاجرتونه، دغه ټول هغه مسائل دي چې خپله د نړۍ لپاره یو ستونزه او ننګونه راوړي. نو باید دوی مجبور دي چې د خپلو ګټو د تامین او د خوندیتوب په خاطر هم باید د افغانستان کښلې لپاره یو رای حل پیدا کړي او همکاري وکړي.
ډیر زیات مننه مهمان کروخیل او خغل امینی صاحب چې په دې بحث کې موږ سره مګډون وکړ.
یک جان سپاس از مهمانان گرامی. بینندای عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم رو به اختتام است. شما را به لای پاک میسپاریم.
دا وزمان گده اونی خبرونه تر بیا خیلی چاری.
نن او وزع.
نن او وزع.
السلام علیکم درنو ریدونکو د نن وضعیت پروګرام اوریدو ته په خیر راغلی. ډیر تشکر چې خبرونه اوري. بیا روسته ساسغه پروګرام کې خپل نظریات څرګندوي. ساسغه پروګرام روسته پیل کیږي او تاسو نه بیا هم مننه خبرونه تری شي خپل روزمره ژوند خبرونو او حالات په حق خپل نظر څرګند کړي. په خبرو کې نن یو خبر خداوو تاسو هم خبرونه اوریدلې دي او هغه خبر دا و چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو په حق له د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي دغه راپورټ رد کړی دی او ویل دي چې دا راپورټ کې د څه خول شي بده چې د دوی د حکومت خلاف پروپاګاندا کوي او دا د پروپاګاندا یو حسد ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ نا وخته د اکسپورت ټولنیز شبکه کې ولیکل چې افغانستان کې د پخوانه اوس خځې او نارینه په مراتب او خژوندري کم مالی روحي مسؤلیت نشي لازم دی د غونډې برخمن دي کوم مشکل نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځنګړي اساس یا راپورټ ورکونکي په جنیف کې په غونډه کې دا خبره کړې ده. په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 55مه غونډه ده او په دې غونډه کې د افغانستان وضعیت الته بیان کړی دی چې حال څنګه دی په افغانستان کې خصوصا بشري حقوق د خزو حقوق دغه مسایلو باندې غږیدل یو دی برخه کې رڼا اچولې ده. د خزو د حقوقو بشري حقوقو په مسلې مونږ وسنن غواړو چې پام دې برخه کې د کارپو سید زاکر شاه ساده سپ سره وګورو د دوی نظر واورو. ځکه طالبان وایي دا راپورت چې ریچل بن نشر کړی دی وایي دوی کوشش کوي زمونږ په ضد تبلیغاتو کې او زمونږ حکومت چې دی سم حکومت نه بشري حقوق دي خزې او نر د ډیر حقوقونه برخوردار دي. دا د طالبانو خبره وا او هغه هم د ریچارډ بنر خبرې وی زن نور ټکی همشته غوړو دی مسله کې د زاکر شاه ساده سپ نظر وورو نو قضاوت به تاسو ته پریدو ځکه دا یوازې کس چې دی برخه کې نظر ورکي او د رښتا هم حقوق له په حقوقي نگاه دی وغږیږي چې کوم برخه کې طالبان باید تغییر او تبديل راوړي ځکه زن مسلو کې د دنیا خبرې درست دي د نړیوالو معیارونو او حقوقو په اساس. نو زو ګورم چې زاکر شاه ساده سپ زما غوړ یانه ساده سپ محترم سلام شي په خیر راغلی. څنګه یې؟
السلام علیکم. زه نه کوم چې ما غوړ
لرم. bale ساسه غږ زاورم تاسو خاصه خیریت ده زما غوړی؟
او بالکل زه ساسه غږ وره حاضر
اورم. ها نو لږه صفه خونه دی غږ شاید چې زما خواته دا مشکل وي خو بیا به هم زه پروډوسر سپ نه خوښ کوم چې لږ لاین صفاوی اساس غږ ز صفاوی وورم. ساده سپ محترم دغه ریچارډ بنت ویلی دی چې طالبان باید د خزو حقوق بشری او حقوق د دې مسلو رعایت وکي او وایي چې طالبانو به ویلی دی چې نه د خپل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو وضعیت د خرابېدو ملامتي چې وي په مونږ اچول کیږي دا دغه د بشر د حقوقو هغه چې د مؤسسه چې د ملګرو ملتونو وې دوی هڅه کوي او کوشش کوي چې یو رقم پروپاګاندا کې زمونږ په حق کې دا د طالبانو د حکومت ادعا ده. البته ذبیح الله مجاهد هم دا خبره کړې ده. تاسو څه فکر کوئ دي دوه کلونو کې عملا په افغانستان کې دا دومره راپورټونه چې نشر شو د خزو د حقوقو د بشر د حقوقو د خزې چې د کار لري شوې مثلا ازادي نه لري د بیان ازادي وګوري د ټول حالو ګوري په دې دوه کلونو کې دا طالبان چې وي دا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څنګه وي پروپاګاندا کوي دا پروپاګاندا ده.
سره باید ووایم چې ډېر داسې ترخه حقایق په دننه افغانستان کې شتون لري چې طالب چارواکي پرې سترګې پټوي. نو د هغې جملې نه همداسې چې تاسو یادونه وکړه د ښځو سیل او د کار کولو ه بیان د ازادۍ تر هغې پورې چې
ساده صاحب محترم ساده صاحب ساده صاحب ساده صاحب
ساده صاحب مرسته وکړي چې په حق له اضافه قدمونه واخلي.
ساده صاحب محترم غاګوري
کسان دم ساده صاحب لکه زندانیان دي زندان کې پروت دي نو مخه تعریفونه ته فکر کوم د دواړو د لورن فاصله دي اچې ریوال او انینو پاسا شوي خو نړیوال سازمان وي اما د دې لورې ته زیب کومي لورې باندې د دې شین انکار کوي خو ناممکن ده او بلې خوا بیا همدغه نړیوال سازمان چې دغه سترګې خاصې دي بنا دي ویني یا نور هیوادونه کې تر دې درو پورې کسان لکه فلسطینیان شي وړو غټ دا سر بیا د دې سترګې پټ دي بیا دوړ سره پوری چې هغه ثقافت شنه لري تعریفونه چې دوړ خپل تعریف لري لکه یو هم رښتیا وایي نه طالبان هم رښتیا وایي او نه یو لازم ده چې نشي
ساده صاحب محترم ما مخ غږو کو خو تاسو ونه ورېدل زنه پیغام تاسو خواته سم مشکل ده غږ مو قطع قطع کیږي یا به کمزی کې چې تاسو یا غزا به مناسب نیوي یا خزه به صحیح نیوي یا ټلیفون رقم چې تاسو نیولې ده سره هم غږیږي چیرته ده سپیکر نه غږیږي کسنګ دغه تک لک پامو کې چې خبرې مو قطع نشي د دې نه روسانو بیر تر اعظم دې خبرې ته چری چربنل په دې غونډه کې ویل دي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو 1550 غونډه چې په جنیف کې روانه و دی کې ویل دي چې کله چې طالبان راغلي دي دغه وخت رئیس تروسه پوري چې د سباند دوه کال وشو وي په عمومي ډول د افغانانو بشري وضعیت بيخي پس خراب شوه دي دا راپورټونه خو هر وخت راځي او د خزو د حقوق او بشري حقوق په مسلې چې موږ غواړو تاسو سره وغږیږو تاسو څه فکر کوئ چې که د بشري حقوق او د خزو د حقوق رعایت وشي د جنکی د تعلیم اجازه ولري خزه د کار اجازه ولري نو د دې ګټه به اصلا چاته ورسیږي که د نړیوال فشار چې په طالبانو باندې چې د اصول رعایت وکي یا غربي ملکونه وي مثلا اروپایي اتحادیه د خبره کوي تاکید کوي او د طالبانو حکومت وي چې د نړیوال معیارونو تاثیر رعایت کوي فکر کوي د دې ګټه غرب ته رسیږي د دې ګټه ملل متحد ته رسیږي چاته رسیږي د دې ګټه او طالبان ولې دې ته غوږ نه نیسي
د دې ګټه خامخاد افغان او دا هغه خواشونه نه دي چې وازن نړیوال سازمان یې غواړي دا خواشونه دي چې افغان ولس غواړي نړیوال سازمان هم په تعقیبي نو بنا انداز افغان ولس خواشونه دي شو خواشونه دي هم اسلامي دي هم افغان دي او هم د دې واقعي نړیوال قانونو په چوکاټ کار کې دي حق ده بنان دې نه کار کول سرګې پټول بنان هم د شریعت خلاف ده هم د انسانیت خلاف ده هم د افغانیت خلاف ده
ریچارډ بن بل خبرم کړی دی وای دا کوم پالیسي یا چې طالبان لري هم دا اوس یا مثلا کوم فرمانونه چې صادر شوی دی دا وای د سیمانه لري چې د خزه په دې خاطر باندې د حقوقونه محروم دي یا زورول کیږي چې دوی خزه دي د خزه تو په اساس یعنی دوی چوي جنسیت زه دا خبره درته کوم د جنسیت په اساس وي دوی سره تبعیض کیږي او تبعیض خو په نړیوالو قوانینو کې نشته دی او کچيري وی هم په کوم ملک بیا د معیارونو په اساس د نړیوالو کنوانسیونونو په اساس د غي سره مبارزه کوي هغه ملکونو او حکومتونو غوښتل کیږي هغه دې ته متوجي کیږي چې د جنسیت په اساس چا سره په ټولنه کې په هر ملک کې وی تبعیض نشي چون دغه ملکونه د ملګرو ملتونو غړي دي نو دوی باید هغه قوانینو ته همغاله کړي عملی کړي کداغه قوانینو ته دوی غاړه کینی کی غاړه کینی دي طالبان مقصد می طالبان دي فکر کوي چې دوی به پر رسمیت پیژندل شي طالبان خو کوشش کوي چې پر رسمیت پیژندل شي مګر سوې طالبان باید څوک چې پر رسمیت پیژندل شي دغه خو ډیره مهمه خبره ده
درنی خو را ما چې تاسو وکړه د نړیوال قوانینو په چوکاټ کې چې وضاحت او هم هغه د ایزونو په اساس یعنی کچیرته دوی متحد مسلمان دي په اسلام کې هم تبعیض د پر گنجائش نشته تبعیض شتون نه لري تبعیض او تعصب په خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث دی وایي چې څوک چې دا کوي هغه ما د اهل نه نه دی بنان که هر څوک دا کوي که دا طالبان یې کوي که بل څوک یې په اسلام چوکاټ کې هم گنجائش نشته نړیوال قانون په اساس هم اوسنی طالبان حاکمان چې هر څوک دي چیر دوی واکن غواړي چې دی خاورې ته متحده دي، دی خاورې ملګرو ته متحده دي، نو به ځانونه ژمن کړي دې لپاره چې د ولس مشروع حقونه تنظیم وکړي، او په ځم کې وعده چې کوي خپل وعدې وفا وکړي. مسلمان هېڅکله خپل وعده نه خلاف کوي، او هر هغه څوک خلاف کوي بیا د هغه پیسو کې شک دی. بناً دوی چې کوم وعدې کړي درې کاله شو، نه نړۍ زموږ د اساسي قانون معلومه شوه، نه د لورګانو او خویندو د تحصیل او د کار زمینه برابره شوه، او په مختلفو خبرو کې مختلفې پلمې کوي. د دې پلمو په اساس که دوی وغواړي چې دوی په رسمیت وپېژندل شي، او یا کوم هېواد یا په داسې حالت کې کوشش وکړي چې دوی په دغه سیاست کې اوس روان دي په رسمیت وپېژني، دا د افغان ولس د ټولو ملي ګټو سره لویه جفا ده. او په ځانګړې توګه نیمایي طبقه نیمایي قشر د ټولنې چې زموږ خویندې او میندې او لورګانې دي، دا هغو په حق تلفي ده او د هغو په حق کې ښودنه ده.
تاسو فکر کوئ چې هغه د رپورټونو راځي او ریدل کیږي د خلکو غږ په افغانستان کې چې ولس غواړي چې کورنۍ غواړي چې جنکی مکتب ته لاړ شي تعلیم وکړي، او ولس همدا وایي چې کومنګ فرزن داسې یو مشکل ولرو چې هغه باید یو زنانه ډاکټر موجود وي او هغه نشته دی، نو بیا څنګه کېدای شي طالبان دا څنګه منلی شي؟ دوی خو د شریعت قانون نافذوي، څنګه دوی منلی شي چې واخزه بیا نارینه ډاکټر ته ورشي؟ نو ولې دوی دغه سه عمل کوي چې خلک مجبوریږي د دې خاطر چې جایز نه ده؟ نو خزه باید ډاکټر ته لاړ نشي، صحت خراب شي او حتی کده مرګ په خطر کې وي. زه تاسو نه غواړم چې نظر دی ورم چې په دغه برخه کې څنګه کېدای شي د طالبانو نظر واړول شي، یا دوی دغه مفکورې ته غوږونی سي قانی شي په دې برخه کې.
کردن وکړه کدی متحد دی د افغانستان ملي ګټه ده، کدی متحد دی د قران شریف احکام ته چې په دوه ډیر آیتونو کې ځینې کې صریح احکام دي چې علم فرضیت او د دوی د حقوق له خوندي کېدو په خاطر، یعنی ډیر قاطع احکام دي په حدیث شریف کې هم دا راغلی ده. نو کدی په دغه څخه ترجمه بولی او کدی ځان افغانیت ترجمه بولی، او دا دواړه سرغړونه د دې وطن د ګټو سره ټکر دی، د دې وطن د ټکي سره چې راغلم کې ده لبد امرغه ډېر زیات ستونزې راوځيږي. موږ د عالمین بولرو، نه به ډاکټران بولرو، نه به نرسان بولرو، نه به د خدمتونو د برخې نور په اصطلاح ښځو د چارو مسؤلین ولرو، ځکه چې یو مور چې دې سوا د وی دا به بچی سره کم وځيږي، بچی به سره کم او دلشي. یعنی منظور می داده چې یو باسواد او یو باکالم امور یو اولاد تربیه کوي ټول توران دي کوي، هغه الک یو کجلې وي. بیا الټا افغانستان څنګه په اصلاح شرایط او دغه دستور لري د اسلام تر څنګ زموږ خپل دغه دستور زموږ غنی چې د دې د افراطیت ته کې ضرورت نه پنل کیږي.
ښه، اوس بل مسله دا ده چې د تعلیم او د تحصیل او د کار محدودیتونه چې په خزو لګول شوې دي، د دوی هغه کمې ازادۍ چې په ټولنه کې اجتماعي ازادۍ وي چې دوی درلودې، دا خو که طالبان مثلا اعتراض لري چې د غرب په شان ازادي مونږ په دې ملک کې نه منو، نو افغانیت او اسلامیت خو معلوم دي، خو افغانان خودی ته حاضر دي، خصوصا خزي خودی ته حاضر دي چې د اسلامیت او افغانیت د بنیاد په اساس باندې دوی هم لا شکارو کې او هم تعلیمو کې، او کچې طالبان غوړي چې دغه قوانين نافذ کړي، دوی مثلا جدا تعلیم غوړي د جنکو او د الکانو، یا مثلا خزي باید څنګه سره خم جامه واغوندي لاړ شي، څه ډول باندې دوی مثلا په کمزې کې تعلیم وکړي، دغه ټول شرایط ته که دوی زر غوړي چې خزي کارو کې او تعلیمو کې، نو که مثلا مالی کومک ته ضرورت لري، دې کې خو دنیا ورسره ولاړه ده، د طالبانو سره مالی کومک خو ورسره کوي، مګر اصلي مشکل چیرې ده چې دوی دې ته غاړه نګدي؟ ستا په فکر
نو په شخصا د څه ویل وروتي په مخه کړې ته چا پیر د افغانستان یو خیالي امیر ستر چا ولاړ دی په قندهار کې، دوی یاد سره دی غوړې دا حتی د نور کینا په کابل کې ناز دی په هغه سره، یعنی په مسالې کې توافق نه لري. نه واضح توافق نه لري به څو څو ځله ټینګار کړ سره چې دا سیم او د کار دروازه باید پرانسته شي. دا زموږ د ټول اهدافو او د ملي ګټو سره په ټکر کې راځي. دا موږ ډېر شهیدان چې ورکړي د دې لپاره موږ ورکړي چې اهداف ټول د پښو لاندې شي. یعنی داسې خپل کېږي چې په منځ کې هم هغه همغږي نشته. دا فقط یو افراطي په قندار کې ناسته ده او د امیر پراتو لیدلی نه دی. دا هغې په شاوخوا کې دي او دغه ستونزې دېږي. دې کې نه په اسلام کې ورته دې ته بندي شته قطن او نه د قوانینو په اساس. او هغوی چې دوی باید ووایي چې دوی کوم اساسي قانون لري د دغې راتلونکي نظام د اوس دوی سرپرست بوندي او درې کاله نږدې سرپلاست شو نو څه کم یو ترتیب لري څنګه مخکې به هېواد دی دا ولس څنګه اعتماد وکړي. دا ډېره ستونزمنه ده او په دې یو حالت کې د دې رسمیت پېژندنه خامخا ناممکنه ده. او نه یوازې نړۍ به دا کارونه کې ولس هغه سره توافق نه لري رسمیت پېژندل په داسې یو شرایطو کې چې څوک اساسي قانون نه لري او خپل ملي ګټو ته ژمن نه دي ولسونو حقونه تر پښو لاندې کوي. دا مهال راته ښکاري دا لرې واټن کې راته ښکاري.
یعنې تاسو ته د حل لاره ښکاري چې فرضاً ګوري ډېر مجلسونه وشو د امنیت د شورا پروګرام وګوري چې غونډه وکړله هغوی به اوس یو نماینده ټاکي د افغانستان د پاره سیاسي حال د مشکل د حل لپاره دا یو موضوع ده. طالبانو دا مسله حل کړله بیا نړیوالو طالبانو ته دغه خبره په صغر ده وکړه چې د خزو حقوق بشري حقوق دا باید تاسو رعایت کړئ او دا د سیو مسله ده چې غرب یا مونږه امریکا ویلې چې د دینه مونږه تیرېدل نه شو د نړیوالو کنوانسیونو کې ټولو منلې ده. دلته قوانین موجود دي چې افغانستان غواړي چې د ملګرو ملتونو غړی وي او طالبانو ته ویلي چې غواړي چې تاسو نماینده ته موجود وي او مونږ تاسو په رسمیت پیژنو تعامل در سره وکړو. نو دغه مسلې دي یا دغه موضوعات دي چې باید هغه تاسو عملی کړئ او یا اعلان وکړئ چې څو غړي سن غړي نو بعد هغه نه کېدې چې تاسو حکومت په رسمیت پیژندل شي او طالبان هم په دې پیږي چې دا د دوی په ګټه ده. مګر کله کله ځنې د سي نظریات ورکړي ځنې کارپوهان چې طالبانو ته ویل شي چې هم دغه سی وکړي تر یو وخت پورې چې بیا مونږ تاسو وایو چې د دې نظر نه واوري. تاسو په نظر طالبان د نور خبرو ته غوږ دی که طالبان د نور خبرو ته غوږ دی او مستقل نه دی نو دا یو مسله ده او که مستقل دی خود افغانستان په ګټه ده.
دوی دغه خپل دغه کړنه په دغه شکل باندې لکه مخکې ارزونه وکړه چې د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې راتلل. دغه په خپل ځان کې هر څو چیزو سم کنو وسی کنو ځانګړي کارپوهان دي. د دې شک په یقین لري چې ګواکې که تاسو د افغانستان ملي ګټو ته متعهد وئ نو د ملي ګټو خلاف به مو حرکت او تصمیم نه وای نیولی. نو دا خو تاسو په رالو پوهېږي چې دا د افغانستان د ملي ګټو خلاف ده، د شریعت خلاف ده، د اسلام د قوانینو په ټکر کې ده. بنان ستاسو اسلام هم د سوال لاندې راځي، ستاسو هویت هم د سوال لاندې راځي او دا په یقین لري چې تاسو تر شا تاسو څوک لري چې خپل وخت نه لري او هغه چې څنګه پروژه ورکړې ده هغه پروژې مطابق نسته. دا بالکل سره نه او تلوم کني چې د افغانستان ملي ګټو ته مطرح وي نو دا څنګه کې دی چې د 500% نه پورته او کتر باندې ستل خپل باندې ستل پټی شي او د دې تر څنګ دا نور کارونه هم چې دی بنیادی کارونه چې واقعا ډېر ښه کارونه دي. نسبت کارونه د افغانستان د راتلونکي لپاره لیکن دغه تور پرده په دغه ټولو نورو نیکې هم پرده خوري او هغه هم څوک سره نه خوشاله کیږي او نه یاري د دې لپاره چې دوی دغه ناغېړي کوي. نړیوال قوانین نه سرغړونه هم د بشر د حقونو تر پښو لاندې کول هم د افغانستان د دود او دستور خلاف هم د اسلام د قوانین خلاف بنا کوم حالت کې کول شي چې وایي چې د دې او د ولادت ترمنځ دا واټن کله ورکی واټن به هغه وخت ورکی چې ته واقعي عدالت وکړي ته واقعي هغه وعده چې کوي وعده باندې وفا وکړي. تاسو په وعده څو سپور دې کولو شو وعده وکړي لکه د دروغ وعده او دا اسلام کې کنجشنل دی په افغانیت کې هم دا څوک به نه راشي. دا غیر پر دې ته په کار کورنی کارونه په خواجه او په افغان ملي ګټو سره ټکر نیوي نړیوال قوانین سره ټکر نیوي
بله. انجام کی بیا در اولن چیگوا کی دوی پرسنه تو پیجنده
ساده صاحب محترم مجاهد صاحب زبی الله مجاهد صاحب دا خبر کړی دا چې وی دا خو پروپاګاندا چې د بشری وضعیت دغه خاص اساس یې چربنر د خپل راپور چې نشر کړی دی اولته معلومات ورکړي دی غونډه کې وی دا یو حسد د منګه بدناموي او دا یو کوشش دی یو پروپاګاندا وي زموږ په خلاف باندې کیږي او بل خبره کړی دا چې وی خزی یا ټول افغانان وي اوس په خونه ډیر ښه حالت کې دی روحن مسعون دي د خلک او څوک د چاپه حق وي تجاوز نشي کولای ار وګړه د خپل شریعي حقوق خاوند او په امن کې ژوند کوي دا د امنیت مسله نړیوالو منل دي د خبر سیده چې امنیت طالبانو راوسته ده دا خبر سیده چې یو حکومت دی یو امر دی مګر په دغه اوامرو کې زر زینو کې بیا دسي اوامر دي چې هغه سره به هیڅوک موافق نه دي نو فکر کوي چې دسي توافق به راشي دي نورو مسلو کې مثلا د خزو حقوقو کې تعلیم کې دی کې ځکه اوس خو نماینده مقرری یغه په سیاسي مسایلو کې کوشش کوي او سیاسي مسلې حل به بیا په دې مسلو پورې تړلې وي د امریکام د خبرو او کړه چې د دې نه سوک نشي تیرېده خزي باید کارو کې خزي باید اجازه ولري نور د دې خپل داخلي مسله ده چې سره هم جامع غوندي او په کومه طریقه دوی په صنفونو کې کینی سبق وې دا وې زمون کار نه ده او دا د خپل افغانیت او اسلامیت په چوکاټ کې دی باید اجازه ولري تاسو څه توقع لري ځکه دنیا خو غواړي چې طالبان زرد شي او بدلون راوړي د زر بدلون توقع لري یا نه لري
زه یو وړاندیز لرم هغه وړاندیز نه یوازې تاسو ته بلکې ټول رسمي ته دا وړاندیز کوم چې د مجاهد صاحب چې د دوی رسمي وایانده او د پدوی کې چې تر ټولو لوی حل چې هر څوک یو ولاو چې د دوی امیر هم وی په حاضر شي چې د افغانستان د ولس سره په حساب په نړۍ په مختلفو برخو کې چې کوم برخه کې دوی الباندی موږ ورته افراد لرو چې د افغانستان ملي ګټو ته هم ژمن دي مناظره ته حاضر شي کله چې قناعت ورکړه بیا به موږ ولس باندې غوښ چې دغه د سامپ چوکاټ دا ساسي حق دی دغه د افغانیت او ګټو چوکاټ کې ساسي حق دی بنان تاسو تر غرونو کې د کچیر بیا دا د پټر کړ کې راځي او دوی د مناظره نشي قناعت ورکول یا قناعت اخستره بنان دا منی د واکداران اوسنی چې دوی د افغانستان د ملي ګټو پټر کړ کې بقا هم نشي راوړل او د دې فرقه په اسلام نورم د ولس څخه به زیاتېږي چې واقع دا د دې تر شا کوم بل څه دی پروژه ورکړ شوی هم
د مناظرې نمو او بخې د مناظرې نمو مقصد څه دی مونږ خو نه دلیل چې غیر انتخاباتي مسایلونه یا غیر انتخاباتي کمپینونه نور زینو کې مناظرې وشي هغه د رسمي ګوندونو د احزاب نمائندگان راضي سیاسيون راضي ګوندونه راضي نو طالبانو سپوره په رسمیت نه دی پیژندل شوی دی څه مسولیت لري چې چا سره مناظره وکړي د مناظرې د لپاره یو فرصت برابر
د دې ټول چا چې دی د حقوق بشر نه دی په موږ به اوس مستند کوی چې دا په وړاندې دا د دې په چوکاټ کې د علم دروازې باندې موږ به اوس دا ثابت کړو چې دا احکام د دې په څیر خلاف کړي تاسو ته هڅه کوي او امر کوي وعده خلاف کوي تاسو دا وعده خلاف په خپل ذات کې اسلام کې ځای نه لري دا هغه شی دی چې قصدن او عمدن غواړي چې د دې هر څومره لوی ایمان شي دی حاضر شي په هغه تلویزیون په هر رادیو باندې چې دی راځي موږ واقعا د سوتا پارتنر افغانان لرو هم نه هی واقعا به هر دا چیلنج دی سره کولای شو او دی په دې باندې کولای شو چې دی باید نو دغه خپل ستمبګی نه کوي او افغان ولس نور د دې زاور نه خلاص کی په این زوی حالت کې د تلویزیون ټول انسانان اسیران دي د دې نه خلاص کی
دا خو به یو غیر رسمي خبره وي رسمي خبره به خه خبره به دا نوې ساسه په نظر چې خپل په افغانستان کې دوی د خلک راغون کی اول د خلکو نظر واوري چې سره حکومت غواړي
بعد مرغه دا کار دی نه کوي دا خو څنګه دا درې کړه دا خو هر ورځ په هر تلویزیون کې دا په نور مو راځي دا خبره وکړه چې موږ ته د باباګان نه میراثونه په تلویزیون جدید لوی جرګې دي او که تاسو بیا د شریعت لارم کلا کوي اهل حال حق دي تاسو ټول کې خلک مختلف استازي تینې مشوره وکړي شورا بین هم خو عمل د قران په دې استاد بلیه سوال باندې وکړي دا شیان لیکن دوی یوازې خپل پکړې کې په بل چا اعتماد لري په بل چا باور کوي هر څه چې ده فقط نیم زرمات په لزمانه مدرسې ته د مدینه تر وزیر یوازې د دوی مشوره ده د ولس مشوره دي څنګه مننه یې اخلي
او بخې معذرت غواړم نور ملکونو کې خو د حکومت د جوړولو لپاره د پارلمان د جوړیدو لپاره چې انتخابات کیږي بیا نو دوی کمپینونه کوي او د طالبانو سباندې دوه کاله وشو چې راغلي دي په دې ملک کې څلوي ښکاله و بوله جنگ روانو او ادامه یې درلوده اوس جنگ بند دی فکر کوي دا شرایط مساعد دي چې خلک د نظر ورکی یو شورا دی راوغښتل شي او یا لوی جرګه دی راوغښتل شي طالبان هم دا فکر کوي چې په مونږ باندې اوس پوری دومره خلک لا اعتبار نه لري او مونږ یو جنگي ډله په هیڅ خلک پیژني نو دوی باید یو څه امتحان ورکی خلکو ته زمينه مساعد کی حال او شرایط مساعد کی انتخابات ته یا جرګې ته دوی زنه دې نظر ورکی د طالبانو لخوا
ما یو بلم دي تویل اوس که تاسو غواړئ واکن د ولسمو په ژوند حکومت وکړي د ولسمو مشروع حق کړو ته ممکن وکړي که تاسو غواړئ لسته شاو درېږي د ولسم حق ورکړي مشروع مقنع ورکړي او دا ټول شی ځان ته مټه لکه تیر نظامونو غونټي چې په سر کې بار وزیر شي یا مشر شي بیا لاندې خپل تبر یا کورنۍ په یوځی کې مقرر کړي خپل ژوند کسان دا تر خپله تجربه خو موږ په تیر 15 کالو څو سوار کړي او تاسو ولې چې نظامونه په امریکا کې روان برنامه شو فساد تر اندې جنرالر خلاص شو او عدالت هم کیږي چې تاسو وایي چې موږ عمومي عدالت کوو دا خو عمومي عدالت نه دی څنګه
ساده سه محترم که تاسو اوسئ د طالبانو په ځای او د شل کال د جنگ کړي ویالته او دومره دښمنان ولري نو ته په دې خپل حکومت کې هغه کسان چې ستاسو دښمنان یو هغه کسان چې ته په اعتبار نه لري تیر اولی په حکومت کې
درنی خور افغانستان کې قاتل رجال نه او ضروری سمته چې د پخوانی نظام آزمایل ترخه او فساد سره کسان به تاوي او لسم نه وایي کوم ته دی ولس کې خور دې پارتنر سره کسان ته د سیم ویلیشن چې د دې د امنه هم دې پارتنر سره کسان به دی ولس کې شتا چې جنم شخصن چې په هیڅ وخت په هیڅ نظام هم ککر شي دې افغانستان ملي ګټ څه څنګه خلک دي لکه دې ابو نیم کار نه خپل پروفیسورانی په کینولی اوسترانی کورونه کینولی دغه څه چې مخکې مازورو کا فغان به تکراریږي تر مخه لازم ما کړی دا او دا خلاف دی شایسته دا خلاف دی د عمرې عدالت سره دا خلاف دی د چرچکار اهل کارت نه پارل کیږي او هر نظام سکول کیږي خامخا او کیږي چې کار اهل کارت نه سپوري راتلون کې خرابه اوس هم خراب نو که څنګه دې تم ولز د دین راځي شه ولز سره به ولز د لوی سره ودی په دې ډول کله چې جوړي دا د ځای چوبه په اصلاح راو یې سر کړی دی په دې خو نه کی ورسره یو ځای شته نو ولدا خصه وظیفه ده دا ایمانی وظیفه ده بنیادی کار دې کړه کور دی ودان لکه دا چې د ولس حق په وړاندې کې خو دا ولس څنګه تاثیر ودی ولسره په تایته مو وکي
یو د دقیقه لرمه او اخیری خبر اخیری نظر ساسي اورم فکر کای چې دا د بشر د حقوقو مسله چې د ډیره مهمه ده نور دنیا ته هم خپل د افغانستان ولسته دې کې بنر مخت ووینو یا ولې د شی په دې کال کې یا اوس وخت کې د مکتب مسله د کار مسله
بل الله دې نه لګي دوی بل الله کل نه لګي بغیر د شنه مشو کی او ان او ان تاسو په دې معنا نه چې باندې ټوک د غرب کلچر پليکي یا د غرب قانون پليکي ان تاسو په دې معنا چې د افغان ولست خپل شرعي او انساني حقوق ترانک ورته حق قائل شه دا ان تاسو ته وکي په سره ولز د سعودي ملي بیرغ سره تا په سره لیکو ولز د مزتوري شو ملي سوره تر تا خلاف ورجو کو ولز د مزتوري شو دروازې د تعلیم بند ولز د نور فاصله وخت دا اوس پروفیسور چې تختی درنه فقط په دې بچو لپاره دې په مچ له تعامل نشته من راغلی او څه کده جګړه او دا افتاسوي او جګړه نشته
من نه تاسو نه
خپل د بچانو د نجات خاطر خلک دې
ډیر تشکر ساده سه محترم مننه ډیره مننه تاسو نه چې خبرونه ترغلې نظر د خپور شو کور دی ودان اند خبرونه کې به وغږی ګو زمونږ بل خبرونه شروع کیږي ساسغه پروګرام دی قدر منوریدن کولای شي خپل نظریات ورکړي کوم ودان په مخ هم خاصه ده
ورکړي.